دوستانو اجمل لاندې مو د ازادي رادیو په دې خبري سات کې مو هرکلی کوم. د کابل امنیه کمانډانې وایي د کابل په نننۍ بریدونو کې 28 کسان وژل شوي او 103 ټپیان دي، خو د امنیت روغتیا وزارت وایي یوازې د کابل امبولانس په وسیله 300 ټپیان او 30 مړي روغتون ته انتقال شوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس د وسلوالو طالبان لخوا د کابل په پولي محمود خان سیمه کې نننۍ حمله د دوی په مخامخ جګړو کې د ماتې سبب بولي او وایي د افغانستان ټول سیاستوال باید د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ اوچت کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا ته سعودي عربستان ته ولاړ شي او هلته به د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی د خبرونې فایل له خبرونو کوو. د سیمی او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر چمتو کړی. هم دا وسره سره په سټوډیو کې د ملالۍ د سیمی او نړۍ په خبرونو کې کوم مسایل لري؟
مننه انسب. د نور مهم خبرونو ترڅنګ به واورو چې د پاکستان چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر یوه حکومتي ودانۍ په بمی چاودنه کې شاوخوا 11 کسان ټپیان شوي دي. او همداراز واورو چې د پناه غوښتونکو پر ضد د جرمني د پګدا ګوند مشر په ډریزډن کې نن محکمې ته وړاندې کیږي پر لوټس باخمن تور دي چې پر ټولنیزو رسنیو له نفرت ډکې خبرې کړې وي.
ډیره زیاته مننه مخکې له دې چې ملالۍ بشیر د افغان د نړۍ او سیمې خبرونه دروورئ، موخه د افغانستان اړوند خبرونه تعالی رحمت الله افغان نه یو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی د کابل امنیت مسولین وای چې د کابل ښار په نننۍ ډلې ز حمله کې 28 تنه وژل شوی. د بلخ سرپرست والی وای وسلوال طالبان هڅه کوي چې افغان حکومت وغولوي او هیڅ کله هم چمتو نه دي چې سولې ته غاړه کیږي. اروپای ټولنې ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل امنیتي مسولین وای چې د کابل ښار په نننۍ ډلې ز حمله کې 28 تنه وژل شوی او 103 تنه نور ټپیان دي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په ځای کې خبريالانو ته وویل دغه حمله د پولي محمد خان په سیمه کې د پوځي قرارګاه څنګ ته د ولاري موټر په واسطه رامنځته شوی.
ساعت 9 بجا یک موټر بم انتحاری کی جنفجار
9 بجې کله چې انتحاری موټر بم انفجار کوي ترڅنګ فوزی قرارګاه هم و چې دیوالې نړیدلې او په ټوله کې 102 کسان ټپیان کیږي او 28 کسان وژل کیږي چې په ټپیان او وژل شویو کې خزي او ماشومان هم شامل دي.
سیاسر او طفلم در بین زخمی او شهید استه.
په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې لننۍ انتحاري حمله څخه د کابل ښار بیلابیلو روغتونونو ته 320 تنه ټپیان انتقال شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د قاتل ماموریت د حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم دغه حمله ظالمانه بللې ده او ویلي دي چې دا ډول حمله د دې ښکارندوی کوي چې ترهګر له هم د سیمې د هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ دی. په کابل کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پر افغانانو د ظلمونه د زور زیاتی نښه ده. د بلخ سرپرست والی وای وسلوالو طالبان هڅه کوي چې افغان حکومت وغولوي او هیڅ کله هم چمتو نه دي چې سولې ته غاړه کیږي. اتا محمد نور نن په مزار شریف کې له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې وویل وسلوال مخالفین د غربیانو په ملاتړ په افغانستان کې جګړه پر مخ وړي. ښاغلی نور زیاته کړه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې حضور لري ځانګړي ګټې تعقیبوي او افغان حکومت مکلف دی چې له وسلوالو مخالفانو سره جدي مبارزه وکړي. هغه زیاته کړه وسلوال طالبان د ژمی په موسم کې ځان تجهیزوي او د پسرلي په موسم کې د جګړې اعلان کوي. او اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي او د افغان کډوالو په داوطلبانه توګه د راستنېدلو په برخه کې مرستې او ملاتړ کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا ژمنې د اروپایي ټولنې د مالی څانګې مسؤل د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره په لیدنه کې وکړې. د عالمی په اساس رفایل ادیس ویلي دي چې د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه په پام کې لري چې په افغانستان کې د کارموندنې او د زده کړو د مرکزونو په برخه کې خپل پانګونه زیاته کړي. په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي چې هیواد په دې برخه کې د اروپایي ټولنو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د پاکستان چارواکي وای په خیبر پښتونخوا یالت کې پریوه حکومتي ودانی په بمی چاودنه کې شاوخوا یو لس کسان ټپیان سوی دي. پولیسو نن ویلي چې حمله په مردان کې د مالیې پر اداره سوی چې شاوخوا 50 کیلومتره له پېښور ښاره لیرې ده. د پولیسو ولایتي مشر فیصل شهزاد ویلي حمله کوونکی د پیښې ځای ته په پښو ورغلی او هلته یې ډزې پیل کړې او وروسته یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکو موادو ته چاودنه ورکړې. د ویلي چې له ټپیانو څخه د درو حالت ډیر خراب دی. تر اوسه د دې حملې پړه کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. دغه حمله له یوه ورځ وروسته سوې چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د سخت دریځو پر وړاندې پراخ عملیات پای ته ورسېدل. همدارس د پاکستان په څخه په یو بل خبر کې اورو د توریزم پر ضد په پاکستان کې یوې محکمې د کوچنیانو د جنسي ځورونی لکړیو سره د تړاو په تور دوو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله. پر دغو کړیو تور دی چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د کوچنیانو په جنسي ځورونه کې لاس درلود. تیر کال د دغه کړیو له افشا سره ټول پاکستان ټکان وخوړ. په پاله کې پر یو شمېر پولیسو په خپلو دندو کې د بېغورۍ په خاطر بندیز غوره سو. پر پولیسو تور و چې دوی د ګڼ شمېر کورنیو شکایتونه له پامه وغورځول کله چې د یوې بډایه کورنۍ د غړو لخوا یې زامن ځورول کېدل. ځایي اوسیدونکو په حسین خان والا کلي کې پر یوې مخورې کورنۍ تور پورې کړی و چې تر 50 کلونو عمر لرونکي کوچنیانې په زوره جنسي عملونو ته اړیستلي وه او ویډیوګانې ځینې جوړې کړې وې. ویډیو جوړونکو وروسته دغه ویډیوګانې پلورلې او یا یې د جنسي تیری د دغو قربانیانو له کورنیو د پیسو اخیستلو لپاره کارولې. له دغه پیښې وروسته تیره میاشت یو قانون وضع سو چې له مخې د کوچنیانو جنسي ځورونه یا جنسي تیری جنایت وبلل سول. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حسیم عامر او فیضان مجید لومړی کسان و چې مجرم وپیژندل سول او په دغه قضیه کې په عمر باند محکوم سول. حسیم عامر د یادې سوي همدې مخورې کورنۍ غړی دی او فیضان مجید یې ملګری دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وایي له هغه راهیسې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د شتمنیو له کنګله یوازې 3 میلیارده ډالر ترلاسه کړي دي. د امریکا د حکومت جمهوري غوښتونکو او نورو مخالفینو خبرداری ورکړی و چې ایران به د دې موافقې وروسته زیاته ګټه وکړي او د امریکا د بندیزونو په نتیجه کې له کنګل سویو شتمنیو به زشتې ډېرې پیسې لاسته راوړي. کیری وویل هغه بحث مو په یاد دی چې ویل کېدل ایران به څومره پیسې ترلاسه کړي. ولسمشري ته ځینو کاندیدانو 1.5 میلیارده ډالر ویل. کری ویلی چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د یو اټکل له مخې د پیسو دغه اندازه 50 میلیارده ډالر و خو تر اوسه دوی یوازې 3 میلیارده ډالر ترلاسه کړي. کری دا خبرې له هغه مخکې وکړې چې له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره په نیویارک کې وویني او د ایران شکایتونه واوري چې وایي هغومره ګټې یې نه دي کړې چې د بندیز له لرې کېدو سره یې تمه درلوده. د خبرونو پای.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به هوا باراني وي د تودوخې لوړ درجه 23.1، هرات هوا باراني د تودوخې لوړ درجه 24.4، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.3، بامیان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 14.15، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 28.14، او په جلال آباد کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 10.19.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په کابل کې د نننی برید د تلفاتو شمیر د کورنیو چارو د وزارت په وینا وژل شوي 23 کسان او ټپیان 103 کسان دي. خو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې یوازې کابل امبولانسونو 300 ټپیان روغتونونو ته انتقال کړي او 3 وژل شوي. په دې اړه په ریپورت سربیره به دا واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس د وسلوالو طالبان لخوا د کابل په پولي محمود خان سیمه کې نننۍ برید د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د ماتې لوی سبب بولي او چې په کار د افغان سیاستوال د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه غوچت کړي. په کابل کې د دینی عالمانو شورا او همدارنګه ځینو نورو لورو هم د کابل نننۍ برید په سختو ټکو غندلی دی. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. د افغانستان د کورنیو چارو پوخنۍ وزیر مجتبی پتنګ سره مرکه لرو چې په یو برخه کې وایي
دوی وغوښتل چې څنګه وکولی شي چې دغه خپل تلفات جبران یا تلافي کړي. داسې یو حادثه یا یو تروریستي حمله په داخل د ښار کې وکړه.
د کابل په نننۍ چاودنې او بریدونو د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره هم غږېدلی یو. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی قومندان وایي د طالبانو خپل منځي اختلافاتو له کبله د دغې ډلې له القاعده سره روابط زیات کړي دي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به واورئ چې د امریکا جمهور رئیس سبا سعودي عربستان ته ځي. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي هغه سیاست چې د اسرائیل حکومت په مخ کې نیولی درست سیاست نه دی او د دوو خپلواکو د اسرائیل او فلسطیني دولتونو د جوړولو هدف ته د رسیدو هڅې زیانمنوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغان حکومت اجرایی رئیس د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل په پولي محمود خان سیمه کې د سې شنبې د ورځې په سرنیو عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل د سیشنبه د ورځې په برید په پسلنوي عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل بولی وای چې په کار د افغان سیاستوال د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه کوچت کړي. د نننۍ حمله په اړه د کابل د امنیه قومندانۍ ویلي چې په دې انتحاري حمله کې 28 کسان وژل شوي او 103 تیا نور ټپیان دي. خو د امنیت روغتیا وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې کابل امبولانسونو روغتونونو ته 300 ټپیان او تر 300 زیات وژل شوي کسان انتقال کړي. په دې اړه به نور حال کابل د اجمل تورمان پر ریپورت کې وورو.
اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د انتحاري عملې سیمې ته ورځي او د پیښې د غندلو تر څنګ د قربانیانو له کورنیو سره غمرازي ښکاره کوي. عبدالله عبدالله د سیمې په ځای کې رسنیو ته وویل چې دغه حمله په پسرلنیو عملیاتو کې د طالبانو د ماتې لوی لامل دی او په کار ده چې افغان سیاسیون د افغانستان د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ وچت کړي.
در عملیات بهاري در سرتاسر افغانستان
په پسرلنیو عملیاتو کې افغان ځواکونو په میړانه او تلولۍ سره د دوی عملیات دفع کړل. ډېر تلفات یې درلودل چې نن یې په دغه انتحاري حملې سره وغوښتل غچ واخلي
انتقام بگیرن.
خغلی عبدالله دغه حمله یو انساني ضد عمل او د افغانستان د دښمنانو کار وګڼلو. د کابل امنیه قومندانۍ ویلي چې په دغه انتحاري حمله کې 28 کسان وژل شوي او 103 تیا نور ټپیان دي. امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی د حملې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې نظامیان او ملکیان دواړه شامل دي.
ساعت 9 بجه یک موټر بم انتحاري کې انفجار
9 بجه کله چې انتحاري موټر بم انفجار کوي ترڅنګ فوزي قرارګاه هم و چې دیوالي نړیدل او په ټوله کې 102 کسان ټپیان کیږي او 28 کسان وژل کیږي چې په ټپیان او وژل شویو کې خزي او ماشومان هم شامل دي.
سیاسر او طفل هم در بین زخمی او شهید است.
خود افغانستان د امنیت روغتیا وزارت بیا د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د عملی سیمې څخه یوازې د کابل امبولانس په واسطه 328 کس ټپیان او 30 وژل شوي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د پیخي په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې عمله ډیره درنه و او د چاودنې لږه سره ډیره په ځان نه دی پوه شوي. دوه تنو عیني شاهدان و ازادي رادیو ته وویل
پاینده محمد یم انفجار چې وشو ناستوم چې یو وار ګړم شو بیا په ځان پوه نه شوم او له چوکې راول ویدم خو یو وخت چې په حال شوم کتل می چې لپخې می وینې روانې دي.
سره چاش تبرم کې نه می
چایو ته ناستو چې غک شو خاورې باد شوې خلکو ډېرې منډې وهلې خو موږ ته معلومه نه شوه چې څومره کسان وژل شول.
ما دیگه دمې پول نه بودیم کې ورمې دې ما دې سره کې چی رقم نفر چې کشته شد یا چی رقم شد.
په دغه انتحاري حمله کې د ټپیانو وژل شویو کسانو شمیر لا وروسته شوی نه دی او امنیتي ارګانونو ویلي چې په دې اړه به تازه معلومات په خپل وخت له رسنیو سره شریک کړي. د یادولې ده چې د 2018 کال له پیل راهیسې دا پنځمه حمله ده چې په کابل کې کیږي خو په خپل نویت کې د دغو حملو په پرتله پیاوړې ده. له دې مخکې د مارچ په 9 د 12 او ځې اړوند یوه انتحاري حمله وشوه چې دوه کسان پکې ووژل شول او له 10 زیات ټپیان شول.
و موریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل په پولي محمود خان سیمه کې نننۍ حمله د طالبانو د ماتې یو سبب بلل دی. په دې حمله کې د تلفاتو د شمیر په اړه لا هم بیلابیل جزئیات ورکول کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې 28 کسان پکې وژل شوي او 103 تیا نور ټپیان دي. خو د امنیت روغتیا وزارت چارواکو بیا ویلي دي چې یوازې 300 ټپیان د کابل امبولانس لخوا روغتونونو ته انتقال شوي او همدارنګه اتلس ملی د امبولانسونو انتقال کړي روغتونونو ته. اخو د کابل د نننۍ حمله پاړه د افغانستان د علماء او شورا په ګډون بیلابیلو ادارو او د بشري حقوقو سازمانونو توند عکس العملونه خوده لید. د پاکستان د حکومت په ګډون د افغانستان د علماء او شورا، جمهوری ریاست، د افغانستان اجرایی ریاست، د بشري حقوقو سازمان، عام وګړو او نورو بیلابیلو ادارو دا پیښه په کلکه ټکو غندلې ده. په دې اړه به د ناجی صافی رپورټ واورو.
د کابل د نن سهار انتحاري او ډلیزه حمله چې سلګونه کورنۍ د غم ټغر تکینولې د بیلابیلو چارواکو او ادارو له غبرګونونو سره مخ شوې ده. د افغانستان د علماو شورا غړي د حمله د مسلمان وژنې هڅه بولي او په کلکو ټکو سره یې غندي. د دې شورا غړي شفیع الله نورستانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د خبرو له لارې باید له حکومت سره خپلې ستونزې حل کړي.
چه رور وجنی او د مسلمان وجنی خلاص واخلی او د مذاکرات ولر خپل مشکلات رفع کی.
دغه انتحاری حمله نن سهار د لومړی حوزې اړوند د پل محمود خان په سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې ریاست سره وشوه. که څه هم د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې دې حملې د ملکیانو او امنیتي ځواکونو په ګډون 28 کسان ووژل او 133 نور یې ټپیان کړل، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې 328 ټپیان او 2 جسدونه د کابل امبولانسونو په وسیله خطونو ته انتقال شوې دي. د افغانستان جمهوریت ریاست د دې خنړۍ حمله د غندلو ترڅنګ وایي چې دا ډول پیښې به له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان ځواکونو او خلکو اراده کمزوري نه کړي. له دې سره هم مهاله د افغانستان اجرایی ریاست بیا وایي دغه ډول بریدونه چې ډیری قربانیانې ولسی وګړي دي په ډاګه کوي چې وسلوال مخالفان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او هڅه کوي چې له دې لارې خپل حضور وښيي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم د دې حمله په غندلو سره افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ سرګند کړ. د دې جرګې غړي فرهاد سخی په دې اړه وویل:
حملات امروز کې
د نن ورځې حمله چې په ډیره وحشیانه ډول د افغانستان د ملت په وړاندې د پاکستان حکومت یا د هغوی د ملاتړ لخوا وشوه، په ډیرو سختو ټکو سره خندو او د افغان ځواکونو له شهامت او زړورتیا څخه درناوی کوو.
د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت هم د یوې خبرپاڼې په لیږلو سره ټینګار کړی چې د دغو حملو د عاملانو د پیدا کولو لپاره به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا د کابل ښار د نن ورځې د حملې په غبرګون کې ویلي چې له دې حملې څرګندېږي چې وسلوال طالبان د سیمې د استخباراتو په لارښوونې دا ډول کړنې کوي او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره هیڅ ډول استقلالیت نه لري. پاکستان هم د کابل نننۍ حمله غندلې او په حملې کې د وژل شویو او پیانو کورنیو ته د خپل خواخوږی او تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبرپاڼه کې ویلي حکومت یې د ترهګرو هر بڼه غندي او د افغانستان خلکو سره خپل یووالی او ورورګلوي ساتي. عام وګړي هم د کابل ښار نننۍ حمله په سختو الفاظو غندي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
بجارو شو، زخمیانو د زوجو ما هم خپل راوړل
تمام شهر ما وحشت زده شده و هیچ کس دیده نمیشه. صرف مو نظامی است
ټول خار وحشت زپلای هیڅوک نه کاری پرته لپوزی کسانو څخه. دا ډول حمله په کلک غندو. دا د اسلام ضد عمل دی. دوی د اسلام لونوم نه غلطه استفاده کوي.
اسلام اسلام سو استفاده میکنه.
لبل خو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال بیا د دې حمله په عکس العمل کې پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې له انسان وژنې لاس واخلي او له سیاسي لارو خپلې غوښتنې مطرح کړي.
منګه پیغام مخالفینو ته ټولو هغه تروریستانو ته چې هغه دغه شوم عمل تر سره کوي هغه ته زمنګ پیغام ده چې یو ورځ به د دغه ټولو عملونو پښتنه درنکيږي او په دغه لار باندې دوی خپل شوم مخ او اهداف ته هیڅ کله نشته رسیدل په دغه شکل باندې او پر زیاده دي چې دوی په هیواد کې په خلکو کې محبوبیت پیدا کړي. دغه شوم عملونو دی وجه نه دوی د خلکو نفرت د ځان سره پیدا کول شي او دوی باید جګړې نه لاس واخلي.
نوموړي همدارنګ پر افغان حکومت او ملګرو ملتونو هم انتقاد کوي چې نه دي توانیدلې د افغانانو ژوند خوندي کړي. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي سره لدی چې دغه وسلوالو مخالفانو مرکزونه معلوم دي، ملګري ملتونه او افغان حکومت نه دي توانیدلې چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
دا ناجی صافی په رپورټ کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ننه بیلابیلو ادارو او بیلابیلو اشخاصو نننۍ حمله چې په کابل کې درنه مرګ ژوبلاړولې په کلکو ټکو غندلې. د کابل د نننۍ حمله په اړه نوریا ستوري د امنیتي چارو له کارپوه د کورنۍ چارو له پخواني وزیر مشتبه پتنګ سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې نننۍ حمله هغه هم د کابل په زړه کې مهمو دولتي ودانیو ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو د کمزورتیا نښه ده که د وسلوالو طالبانو د پیاوړتیا؟ ښاغلی پتنګ په ځواب کې وایي
نننۍ حمله واقعا یو زړهبوږنوونکې حمله وه د کابل په ښار کې. البته لکه چې تاسو ویلې چې دا د موږ د امنیتي ځواکونو کمزورتیا وه او که د مخالفینو په اصطلاح د جنګ شدت و. نه د مخالفینو د جنګ شدت و او نه هم د امنیتي ځواکونو ناتواني وه. دا د هغې حملې بالمقابل عمل و کوم تلفات چې دوی د عمري عملیات تر نوم لاندې په کندز کې پیل کړي وو، نو مخالفینو ډېر زیات مرګ ژوبله چې په لسهاو مړي ترېنه په دې جنګ په ساحه کې پاتې شوي دي. دوی وغوښتل چې څنګه وکولای شي چې دغه خپل تلفات جبران یا تلافي کړي. داسې یو حادثه یا یو تروریستي حمله یې په داخل د ښار کې وکړله چې خپل پرسنل بلې خوا ته مسیر توجیه کړي او خپل عملیات یا عمري عملیات دوی موافقانه ښکاره کړي.
پتنګ صاحب، د دغې حملې هغه زیانونو ته په پام سره چې اړولي دي، تر اوسه پورې له ټپیانو شمېر له 300 اوړي، دغه راز د وژل شوو کسانو هم شمېر نږدې 150 ته رسیږي، یعنې دغه ارقامو ته په پام سره د ډېرې لویې حمله وه، په دې معنی چې د دې پلانول هم ساده کار نه دی. تقریبا د هغه شاه شهید حملې نه هم د دې حملې زیانونه ډېر زیات وو. څنګه کېدای شي چې مثلا وسلوال مخالفین د دغسې زورورې حملې په ترسره کولو بریالي شي؟
د جنګ استخباراتي جنګ یا ترهګرې حملې چې څوک وړي په هر نقطه دی هر ځای کې کولای شي، یو سړی چې د سره تیریږي نو په هر ځای کې یو تخریب کولای شي. کوم تلفات چې په کابل کې نن ورکول شوي دي، نو داسې اهداف د مخالفینو لپاره ډېر اهداف وجود لري. د اکثریت زموږ ملکي وګړي تشکیلوي، ملکي وګړو له منځه وړل ډېر اسانه خبره ده، اما په مقابل کې دوی هغه توانمندي له لاسه ورکړې ده چې په مقابل جنګ کې زموږ له امنیتي ځواکونو سره لري. که چېرې دلته موږ دومره نظامي تلفات درلودلی، بیا کېدلی سی چې دوی برلاسی ښودلی وای. نو دلته په عامو خلکو باندې، بې دفاع خلکو باندې د کابل داسې یو برید خامخا تلفات لري.
پتنګ صاحب، دا حمله په داسې وخت کې ترسره کیږي چې طالبان هم مسؤلیت اخلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې روانې دي، خو طالبان خبرو ته زړه نه ښه کوي. څه فکر کوي چې دغه ډول حملې به آیا د سولې پروسه به ډېره ټکنۍ نه کړي؟
د سولې مذاکرات په دې ترتیب باندې شروع شوي دي، دا به زر خپل سرمنزل د مقصود ته ونه رسي. او کومه لاره چې فعلا دواړه خوا غوره کړې ده، د سولې لپاره یو اوږده لاره ده. سولې لپاره د یو خوا اساسي دا ده چې یو لنډمهاله لاره پیدا شي، دا فتن هغه سوله چې د افغانستان د خلکو نیاز ده چې قطه د جنګ ده باید وکتل شي، او بل یوه دایمي سوله په افغانستان کې، دغه دپاره یو بل میکانیزم باید جوړ شي. متاسفانه چې مقابل لوری چې ځانته مستقیما د همسایګانو نقش د سولې په راوستلو کې دی، هغوی خپلو ژمنو ته وفادار نه دي، او چېرته چې دوی وفادار نه وي نو دغسې حملې خامخا په افغانستان کې به زیاتې شي. او د دې علت د زیاتېدو به دای چې باید دوی د سولې یا د مذاکراتو په میز باندې زیات امتیاز ترلاسه کړي، نو د دوی امتیاز جنګ به خامخا ادامه لري تر هو زیات امتیاز واخلي. اما دا د دوی ته د دوی متوجه شي چې د افغانستان د مظلوم ولس د قربانۍ په سر باندې د امتیاز اخیستنه، دا هم له دینی له لارې نه او هم د انساني له هغه اصولو نه مخالف کار دی. نو بهتره ده چې صلح ته ترجیح ورکړي، یو بین الافغاني صلح ته، یو صلح ته چې د دواړو خواوو عزت پکې مطرح او د موږ کومې لاسته راوړنې چې په دومره وختو کې پس جنګونو لرو دا پکې حفظ دي.
د افغانستان د امنیتي چارو کارپوه او د کورنیو چارو له پخواني وزیر مجتبی په تنګ سره مو مرکه واورېده. په دې موضوع احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې. لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې له داسې بریدونو طالبان څه سیاسي ګټې ترلاسه کولی شي. خوشحال خلیل په ځواب کې وایي
طالبانو هم د اوس د جنګ په ډګر کې په لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو ځواکونو نه شکست خوړلی ده، او آلته د غیر لپاره چې د خپل قوا او مورال زیات کی په کابل کې دننه یا مثلا خارجو کې مان کې دا چې بریدونه کوي تر څو هغه ته وخی چې موږ اتا کول شو د جنگ مو خارونو ته مننه است او دننه خارونو کې موږ دا حکومت ورخطا کړ دا خو دننه د دې د خپل سپوپو په خاطر د مورال د جګول له خاطر دا یو ګټه ورته رسولې شي پس نو په سیاسي دغه کې د دوی سره دا چې د افغانستان حکومت ضعیف او خي چې کولای نشي چې امنیت ونیسي او طالبان قوی دي او دنیا ته مخې چې دا طالبان هر څومره ضعیف او سیاسي څومره وځي په سیاسي کولای شي ارقام اهداف کولای شي تر بده نه ونیسي او حکومت دې د کابل حکومت ورخطا کی او بل اخره د خلکو فشارونو په حکومت راشي.
خلیل صاحب، لدا سه حملو سره حکومتي ځواکونه هم له سیاسي پلوه یو ډول تر فشار لاندې راځي، چې څنګه چاودیدونکي مواد د کابل ښار ته داخلي شي او مخې نشینول کېدی.
واقعا هم دا اوس د نن نه چاودنې نه وروسته چې کوم خبرګون ګورو په ټولنیز رسنیو کې خلک واقعا په امنیتي ځواکونو باندې نیوکه کوي، خصوصا کشمیر باندې چې دوی ولې نشي کولای داخل د کابل کمربندونه ټینګ کړي او دغه چاودیدونکي مواد کابل ته انتقالي یو دي ټول ورته ګوري او ډېر سخت امنیت نه طالبان راتیریږي او بل اخر له چاودنه کوي. نو طبعا امنیتي ځواکونه خصوصا کشمیر ګاونډ په دې کې مسؤول دي، حداقل کار هم ته دا مسؤول دي خلکو د ځان ساتل او د ښارونو امنیت د دوی وظیفه ده. دنده ده کوم دا چې تروریست بریدونه معمولا په ډېرو کلکو امنیتي او حاکم امکان لري چې رامنځته شي. نو دلته دا د امنیت ځواکونو لپاره یو لوی چیلنج دی، باید د اقل په خپلو ستراتیژیو کې په خپلو امنیتي برنامو کې تغییرات راولي او هغه امنیتي ریفورم ته ډېر سخت ضرورت ده په دې ټولنه کې. دې نه معلومیږي چې موږ مسلکي خلک په امنیتي ارګانونو کې کم لرو او دې باندې حکومت هم اعتراف کوي، نړیواله ټولنه اعتراف کوي، خلک هم عملا ویني چې موږ امنیتي ارګانونه هغه رقم اشتهات پکې نه دي راغلي څومره توقع کېږي. له هره برخه د تجهیزات او ځینې نور مسائل د وسري خو هغه مسلکي خلک او کار کول او قوي اراده او دا مسائل غواړي د حکومت د جدید سلګي او چې خصوصا دغه سبريدون نو ورسته هغه کسانو چې غفلت کړی د خلکو ته سزا ورکړي.
خلیل صاحب، د بیلابیلو راپورونو له مخې د دې حمله اکثر قربانیان ملکیان دي، نو دغه ډول حمله د سولې په خبرو څه تاثیر کوي؟
عملا خو سولې خبره نشته، دا جنگ روان ده. جنگ کې موږ بیا هم موږ کولای شو سولې مثلا هیر کو یا مثلا د طالبانو دغه وخت چې په افغانستان کې دی او زی باغی قوت په توګه موجود ده نسو نظر انداز کولای. نو طبعا په یو شکل نه یو شکل سولې ته راز کې نیسره خو دې معمولا د دې لپاره دغه امریکا هیڅ تر څو په مذاکراتو کې وخی شي دی زیات نه زیات امتیازات ترلاسه کړي او وخی شي ډیر قوي دي. په دې خاطر دغه بریدونه کوي نو طبعا مذاکراتو باندې دغه اثر کولای شي. دا اوس اما ذهنیت خلکو ذهنیت د طالبانو په وړاندې بدیږي. طبعا کله چې حکومت وزغواړي په داسې وخت کې طالبانو سره دغه یو طرفات نور ست طالبانو سره سولې خبرې بیا لسره نیسي نو طبعا دغه په داخل کې دنه فشارونه سره مخ کیږي او له اړتیا لندونه سره مخ کیږي او غوښت حکومت باندې فشار او چې دا د اصلاح کېدونکو نه ده او نو سره سولې امکان لري او نو په دغه شکل باندې د سولې هغه طرفدار کوم قوتونه چې په حکومت یا په دیننه په نظام کې دي هغه ممکن نه دي بریدونه نه دي ضرر وکړي او هغه سجرات سره په اسانۍ او ډیر ژر دواری د صورته سولې پک ورته مشکل کړی.
د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي خوشحال خلیل چې تاسو سره د کابل په نننۍ حمله د اسدی رادیو مرکه اوریده.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
په لری واټن کې د نامزادیو او ودونو پایلې څه دي او پیغلو ځوانانو ته څه ستونزې رامنځته کولای شي؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. د تماس شمیره 0190 010 اویا. امریکا غد آشنا رادیو.
دوستانو، د خبرونه په دوهم نمای کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوې قومندان وایي د طالبانو خپل منځي اختلافات له کبله د غړلې القاعده سره روابط زیات کړي چې په پایله کې د تروریزم ضد هلې ځلې لستون سره مخ شوې دي. سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر د راتلونکي سفر په اړه ما وری او د ریاض لاغه خبرداري مو خبرو کچیر ته د امریکا کانګرس ته 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټه د بریدونو مسولیت سعودي عربستان ته راجی کړنو په امریکا کې به خپل ټول شتمنۍ او پلوري نور ریپورتونه ملرو خو وس په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې یو ار بیا په مخه د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته ل ملالای بشیر نه یو
د کابل امنیتی مسؤلین وای چې د کابل شار په نننی ډلې زحمله کې اوښت تنه وجل سی او یو سلو دو اتیا نور ټپیان دي پروپای ټولنې ژمنه کړې چې افغان حکومت سره به د کډوالۍ په مخنیوي او د افغان کډوالو په داو طلبانه توګه د راستنېدلو په برخه کې مرسته او ملاتړ کوي د بلخ سرپرست والی وای وسلوال طالبان هڅه کوي چې افغان حکومت وغولوي او هیڅ کله هم چمتو نه دي چې سولې ته غاړه کښېږدي د ایران پولیسو پرون په تهران کې د هغې غونډې مخه ونیوله چې د وژل سوي افغان ماشومې ستایش قریشي په یاد په پام کې وه د پاکستان چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر یوه حکومتي ودانۍ په بمی چاودنه کې یو کس وژل سوی او اوولس نور ټپیان دي د تروریزم پر ضد په پاکستان کې محکمې د کوچنیانو د جنسي ځورونې له کړیو سره د تړاو په تور دوو کسانو ته د عمر قید سزا واوروله د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری وای له هغه راهیس چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړې ده د شتمنۍ لکنګلې یوازې 3 میلیارد ډالر لاسته راوړې دي د پناغښتونکو پر ضد د جرمني د پګیدا ګوند پر ډریزډن کې نن د پګیدا ګوند مشر په ډریزډن کې نن محکمې ته وړاندې کیږي او د روسیې له خوا د جلاسیو کریمیال لوی څارنوال وایي د امنیت خدماتي ادارې به یو کریمیایي خبریال محاکمه کړي چې غوښتل یې د روسیې مځکنۍ بشپړتیا ته زیان ورسوي
ملالۍ بشیر وا چې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو ترې واوریدل تاسو کولی شئ چې د نور خبرونو زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې مو ګورئ اوس به هم مرزی احمد سي څو سپورتي خبرونه در واوري
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د آیرلند د آی کپ سیالیو کې د ګډون په هدف سبا د کرکټ ملي لوبډله خپله تمرینی سیالي پیلوي د افغانستان د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تمرینونه په دو برخو کې دي چې په لومړۍ برخه کې سبا په کابل کې د سلویخت لوبغاړو ترمنځ لوبه پیلېږي او شاوخوا 12 ورځې دوام کوي
څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ملي لوبډله د آی کپ سیالۍ لپاره چې په حال
خغلی فضلی زیاده کړه چې د سلویخت لوبغاړو څخه 22 تنه انتخاب شوي د آی کپ سلور ورځنۍ سیالۍ د جولای په 14 د آیرلند په هیواد کې ترسره کیږي د هنبال د سرحدي ټیمونو د سیالیو په لړ کې پرون د بدني روزنې انسټیټیوټ د رحمان بابا ټیم ته 22-12 پر وړاندې ماتې ورکړه د افغانستان د هنبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شمې په ورځ پیل شوې وه او نن پای ته ورسېده ښاغلی نیازی د دغو سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ د هنبال سیالي وده په ګوته کړه او ټاکل شوې سبا په کاپیسا کې د حاجی آرا کراتی د منتخبو ټیمونو ترمنځ سیالي پیل شي د افغانستان د شی آرا کراتی د فدراسیون مشر غلام جیلانی غروب نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالي د 200 لوبغاړو ترمنځ په درې کټګوري کې ترسره کیږي ښاغلی غروب زیاته کړه چې دغه سیالي په وروستۍ ورځ کې درې غوره لوبغاړي د کاپیسا د منتخب ټیم عضویت ترلاسه کوي د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري څو شپې وروسته غواړو له تاسو واورو چې تاسو د کابل د نننی برید او پکې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه څه نظر لرئ خو مخکې لاغې چې تاسو ټلیفونونو ته ورشو راځئ چې واورو چې په خبرونه کې مو نور کوم مطالبه موضوعات ځای کړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د ترکیه او افغانستان ترمن سوداګري زرا کړ ورکړه کې د پام وړ کمی راغلی دی په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبرو چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی قومندان وایي د طالبانو خپل منځي اختلافات له کبله د غړلې له القاعده سره اړیکې پراخي کړې دي دا هم وایي چې د امریکا جمهور رئیس سبا چهارشنبه سعودي عربستان ته ځي په عین حال کې ریاض خبرداري ورکړې چې د امریکا کانګرس د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو مسولیت سعودي عربستان ته راجی کړي نو په امریکا کې به خپل ټول شتمنۍ وپلوري امریکا مرستیال ولسمشر وایي هغه سیاست چې د اسرائیل حکومت مخکې بیایي سم سیاست نه دی او د دوو خپلواکو دولتونو د جوړېدو لپاره رواني هڅې زیانمنوي. د انګلستان ملکه د پنځشنبه په ورځ خپل نوې یمه کلیزه لمانځي. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل د کابل په نننی برید باندې ستاسو څو پیغامونه راخلو. یو اوریدونکی د ټلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
او د هاو ورسینه سره د شهدا او د مشتاقان سره خوښي خيو لکه تر هغه چې تیر حال دل چې په رامن تشوي د پاکستان د ځای کار د نسب چې ځوان ټول کې ژوند کوي او د افغانستان د دولت هاو د چې په دورا جنا ګل کې او د بازار د کابل ته تلو د وزو کې او د مر افلیس سره سره بیا هم د مر غټه په رامن تکي نمون د افغانستان د دولت ته هیڅ
پیغام مخبور شو بل اوریدون کی تورزو میرا بانیو که چو کولو کم زی خبری کوئی او خپل پیغام موئی
جناب هم سات او در ادو طور مخصران اوریدون کو تسلامون و سلامات و اندی کوم ملستان ولایت ناقار محمد مدنی تاثر پا تماس کیم جناب هم سات پا کابل کی ننمی دریت واقعی انچی دا افغانستان اولس ډیر زیات خوښنه کړو لکه څنګه چې دا موږ د سال کې چې خوښنه یو نو ځان یو خوښنه اون کې خبره وا متاسفانه دا چې حملې چې دا د وطن د خمران په خاطر سره کې چې دا یو غیر اسلامي او غیر اسلام غیر انساني عمل دی او په اسلام کې دا حملې په هر صورت باندې جواز نه لري. څنګه چې الله تعالی په خپل قرآن کې وایي چې یو انسان وژنې نو ټول انسانان وژل په معنا دي او څوک چې دا وایي انسان ژوند بچي نو هغه باید ټول انسانان ژوند بچي په معنا دي. نو زمونږ افغانستان ولر ما دا پیغام دا د سیاسون دي غیر سیاسون دي باید د وطن د خدمت د سیمه استخبارات او دا غیر عادلانه توته پر وړاندې باید ټول افغانستان ولسم یو موټه شو ترڅو دا چې دا دون کې حادثه بیا موږ تاسو دا خبرونه نشي دا حملو شي.
یو بل اوریدون کې امر اخلو مننه کوله تاسو نه قاری صاحب. یو بل اوریدون کې تم ورزو او د خبرې ماورو مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي.
هلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون پلی کوم. ازادۍ رادیو کارکون کې اوریدون کې ته د واپس په سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت څخه زمو نظر دغه د پښه ماده رادیو د لیر خبر کوم. دا نه اسلامی ده نه بشری ده نه انسانی ده. موږ افغانان د سولې په حساب باندې د مینا پکینو سره یا د انساني شیطانانو سره اس سولې اس وخت ځای کوي چې دا څه په زندانو کې دي دا بیرغ وباسي په داري وزروي چې دغه د په زندانو کې دغه تا کروانه ورنه کې دا په دار بای وزور رسي. دا افغانان نه دي چې څه په شو خو کې د دشمنان دا بای داس بمبار چې د خبره سره خبره سي په غا ځای کې قبرونه چې په خاص نه دي په هغه خبره حالت لاندې سي هغه ځای سي دای د حال یار د بل دغه یار
ډیر مننه ډیره مننه د موږ وخت په تمامیدو شو. له دوستانو مننه کوو چې د کابل په نننی برید خپل نظرونه را سره شریک کړل. دا د ازادۍ رادیو ده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادۍ رادیو نه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي د ترکیه او افغانستان ترمن سوداګري زه راکړه ورکړه د پام وړ کمه شوې. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزي په کابل کې د افغان ترک شپږم نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې ویل چې نړیوال کړکیچونه او د تقاضا کمښت دا برخه تر پخوا ډېره زیانمنه کړې ده. یوسف خان زدران د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو یو رپورټ چمتو کړی چې اوري.
په داس حال کې چې په افغانستان کې د پانګونې ګراف مخ پر زوړن روان دی، افغان چارواکي له ترکیې غواړي چې په افغانستان کې د ارزانه کار په بدل کې پانګونې او سوداګریزو فعالیتونو ته زړه ښه کړي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي سره له دې چې ترکیې مالونه په افغانستان کې ښه پیرودونکي لري، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ صادرات او واردات کم شوي دي. ښاغلی الکوزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ترک د شپږم نړیوال نندارتون په پرانیستو مراسمو کې وویل چې افغان لوری هیله لري دا نندارتون بیرته سوداګر وهڅوي. دی وایي موږ تیر کال شاوخوا 6 میلیونه ډالره د ترکانو سره صادراتي سوداګري لرله، مګر بدبختانه دا اوس 10 میلیونه ډالره ده. په همدې ډول موږ یو وخت له ترکیې 400 میلیونه ډالره واردات لرل چې سږ کال له 200 میلیونه ډالره کم شوي دي. د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او ترکیې ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه تر 600 میلیونه ډالره رسیده، خو په وروستیو کې د سوریې کړکېچ، د ترکیې او روس خراب اړیکو او ګمرکي لوړو تعرفو په دې اړیکو بد اغیز کړی دی. په همدې ډول ترکی سوداګرو په افغانستان کې شاوخوا 102 دیرش میلیونه ډالر پانګونه کړي چې افغان چارواکي هغه کافي نه بولي او د لا پانګونې غوښتنه کوي. د ښې حکومتولۍ په برخه کې د جمهورې ځانګړی استازي احمد ضیا مسعود او د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد سوداګرو ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت هڅه کوي حقوقي قوانین نوي او سوداګرو ته ښه شرایط برابر کړي. د افغان ترک د سوداګرو صنایع ټولنه بیا وایي چې هڅه کوي د دا ډول نن درتونونو لارې ترکی سوداګر د افغانانو له غوښتنو خبر کړي. د دې ټولنې مشر سمی یاوز رسنیو ته وویل چې هڅه کوي د دواړو وروڼو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ښه پل جوړ کړي. دی وایي د سختو شرایطو سره سره موږ د افغان ترک د سوداګریزې ټولنې په حیث هڅه کوو چې د ترکانو او وروڼو افغانانو ترمنځ قوي پل جوړ کړو. موږ د ترک سوداګر د افغانانو تر څنګ ولاړ یو چې زحمت کشه دي، میلمه پاله دي او د کار په لټه کې دي. پشپاګم دغه نندارتون کې چې په کابل کې جوړ شوی 25 ترکی او 15 افغاني تولیدي شرکتونو په 20 غرفو کې خپل تولیدات د 4 ورځو لپاره ننداري ته وړاندې کړي دي. ترکی سوداګر وایي چې د دوی ساختماني مواد، د کور وسایل، برښنایي او غوستونکي توکي او درمل په افغانستان کې ښه بازار لري چې غواړي لا ډیر د بازار له شرایطو ځانونه خبر کړي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د نړیوالو سوکونو نوې کومندان وایي د طالبانو خپل منځي اختلافاتو له کبله له دې ډلې له القاعده سره روابط زیات کړي چې په پایله کې د تروریزم ضد هلې ځلې له ستونزو سره مخ شوي. له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې جنرال جان نیکلسن وویل چې له هغو بهرنیو ډلو سره چې امریکا په تور لیست کې شامل کړي طالبانو خپل روابطو ته بدلون ورکړی، خو یو شمیر کارپوهان وایي چې د دې ډلو یو ځای کېدل به د افغانستان پر جګړه کوم اغیز ونه کړي او افغان حکومت باید د خپلو قوتونو پر منظمولو کار وکړي. په دې اړه ملالۍ بشیر نور شو زیات راوړي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن وایي د طالبانو او القاعده په شمول د یو شمیر ډلو ترمنځ اړیکې ټینګې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې اندېښنه یې دا ده چې که له دغو ډلو سره د نږدې روابطو په پایله کې طالبان بیرته پیاوړي کیږي، دوی به دغو ډلو ته پناه ځایونه ورکړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن دا هم ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر له القاعده شبکې څخه لیرې پاتې شوی و چې دا کار د دغې ډلې نوي مشر ملا اختر محمد منصور نه دی کړی، ځکه هغه د ملا عمر غوندې د ډلې د مشرتابه مشروعیت نه لري. د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ له مخکې روابط و، خو په دې وروستیو کې د دوی روابط د ځینو دلایلو له کبله ټینګ شوي.
د طالبانو او د القاعده روابط لا ټینګېدل دا پخوا موجود و، مګر اوس لا ټینګ شوي. په اخرو کې په دې چون چې یو مشترک دښمنان درلودل، هغه مشترک دښمن مثلا بالخصوص دا و چې د اسلامي دولت یا داعش په افغانستان کې ظهور و، چې هغه هم طالبانو ته تهدید او هم القاعده ته تهدید و. او القاعده په اخره کې مثلا په جنوبي اسیا کې بالعموم چې افغانستان بیس و دوی دغه سوي و، حضور کمرنګ سوي و کم سوي و، نو دوی غوښتل چې خپل موقف بیا کوي چې د طالبان سره اړیکې زیاتې کړي.
رویټرز خبري اژانس د څېړونکو له خولې لیکلي چې د القاعده او طالبانو یو ځای کېدل شایي د امریکا پر هغه پلان اغیز وکړي چې غواړي راتلونکي کال له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د نظامي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل وایي دغه ډلې که سره یو ځای سي که جلاوي پر امنیتي وضعیت زیات اغیز نسي کولای. دی وایي په افغانستان کې القاعده نه و بلکې طالبانو پر ځان د القاعده نوم کښېښود. د د پوینا دغه ډلې ک لاس سره یو ځای کړی هم القاعده په افغانستان کې دومره نفوذ نه لري لکه طالبان. د شاغلی امرخیل پوینا د دوغه ډلو سره یو ځای کېدل او بیلیدل پر جګړه غیز نه لري. دی وایي اړتیا دی ته چې افغانان ځان ته متوجه سي او د دې پر ځای چې حکومت د القاعده فکر وکړي باید خپل قوتونه سره منظم کړي، ځکه چې بل ورځ بل ډله راځي له طالبانو سره یو ځای کېږي.
چې امریکا رښتیا غواړي چې په افغانستان کې دغه جګړه په نفع باندې تمامه شي، خپل ځواکونه اضافه هم خدمت کړنه کوم چې دی نتیجه واخلي. ځکه دوی خو یو نیم لک عسکر دلته درلودې و جنګې د څوارلس کاله جنګونه وکړې خو کوم نتیجې ته ونه رسېدې. خو که د افغانستان پوځ دوی رښتیا په حقیقت کې سمبال کړي او ښه وسلې ورته ورکړي او هوایي قوت ورته سمبال کړي، زه فکر کوم چې دا وړینه په نفع نسبت دې ته چې دوی خپل ځواکونه راولي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن د خپل هغو پلانونو په نیمایي کې دی چې له مخې به په افغانستان کې تر 2018 کال پورې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو شمیر 15500 پاتې سي او د ناټو ځواکونو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو ډیری برخه روزنه به هم پای ته ورسیږي. یو شمیر امریکایي سیاستوالو او افغان قومندانانو له واشنگتن څخه غوښتنه کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان ته بیا کتنه وکړي، ځکه چې د دوی په وینا طالبان امنیتي وضعیت ته لوی تهدید دي. خو ښاغلی حکمت الله اعظمي بیا وایي چې د مخکې په پرتله د افغانانو لخوا په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته دومره لیوالتیا نه ښودل کېږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې همدا خبره د امریکایانو په اړه هم حقیقت لري، ځکه چې هغوی فکر کوي چې په هیواد کې جګړه یوازې د افغانستان تر سرحدونو محدوده ده او د نورو هیوادونو تر لمنو نه رسیږي، ځکه باید د دوی پوځیان په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې نه سي. خو د طالبانو او القاعده تر څنګ په افغانستان کې د اسلامي دولت مخ پر زیاتېدونکي حضور د دغه هیواد امنیت ته جدي تهدید پیش کړی دی. په تیرو درو میاشتو کې امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد شاوخوا سل هوایي حملې کړې چې ډیری یې پر ننګرهار ولایت متمرکزې وې. اسلامي دولت سختریزه ډله د طالبانو مخالفه ده. د نیکولسن په وینا ټاکل سوی د راتلونکي کال په افغانستان کې پاتې کېدونکي 15000 او 1500 بهرني ځواکونه به خپل توجه د تروریزم پر ضد پر مبارزه متمرکز کړي، خو افغان امنیتي ځواکونه به په دغو عملیاتو کې ډیره برخه لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس سبا چهارشنبه سعودي عربستان ته سي. هغه غواړي په دغه سفر کې دا پیغام ورسي چې واشنگتن د خلیج په سیمه کې خپل ملګري د ایران په وړاندې یوازې نه پرېږدي. د خلیج عربي هیوادونه ویره لري چې ایران د دوی امنیت ته ګواښ پیښ کړي. سلطان محمد سرور په دې هکله د رویټرز د خبري اژانس د رپورت مهمه برخه دروړي.
د خلیج عربی هیوادونه هغه څه ناهیلي کړي دي چې دوی په سیمه کې د اوږدې مودې ملګرو عربي هیوادونو سره د واشنگتن د ژمنو کموالی ګڼي. دغه راز یوې مجلې ته د امریکا د جمهور رئیس د تیرې میاشتې څرګندونو عربي هیوادونه ناهیلي کړي او دوی په دې هم پوهیږي چې څو میاشتې وروسته په امریکا کې انتخابات کیږي او بل ولسمشر واک ته رسیږي. نو داسې نه بریښي چې د امریکا د جمهور رئیس پیغام به د خلیج د عربي هیوادونو زړه ته ولویږي. د عربی هیوادونو یو چارواکی چې د خلیج د هیوادونو مشرانو سره د امریکا د جمهور رئیس د غونډې له ترتیباتو خبر دی، رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې موږ غواړو واقعي ډاډ او اطمینان ترلاسه کړو. ریاض او د خلیج عربی هیوادونه چې امریکا سره کوم معمول دفاعي تړون نه لري هیله مند دي چې په دغه غونډه کې واشنگتن څخه د توغندیو د دفاعي چتر د سیستمونو د ترلاسه کولو ژمنه واخلي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د عربي هیوادونو او ایران ترمنځ د یوې داسې سولې لار ولټوي چې په سیمه کې د فرقهیي کړکیچ اور مړ کړي او د افراطي وسلوالو ډلو د خورېدو مخه ونیسي. د رویټرز خبري آژانس رپورټ زیاتوي چې دواړه خواوې کېدی شي له یو بله یو څه راضي شي. امریکا او د خلیج عربی هیوادونه د هغه څه د مخنیوي د څرنګوالي په هکله سره اختلافات لري چې دوی په منځني ختیځ سیمه کې د ایران لخوا د ناکراریو د پیدا کولو فعالیتونه ګڼي. د ایران او لویدیځو لویو هیوادونو ترمنځ شوی اټومي تړون د خلیج هیوادونه اندېښمن کړي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا د ولسمشر زړه نازړه سیاست چې نغواړي د دغې سیمې پلانجو کې ځان اخته کړي په سیمه کې د ایران لاس خلاص پرې خی دی. د خلیج په هیوادونو کې یوازې د عمان سلطنت دی چې ایران سره تاریخي ښه اړیکې لري او د دغو اړیکو څخه په استفاده یې د لویدیځو هیوادونو او تهران ترمنځ اټومي توافق ته لاره هم اواره کړه. ریاض په ځانګړي توګه د بشار اسد رژیم، د لبنان حزب الله، عراقي شیعه ملیشو او د یمن حوثیانو څخه د تهران ملاتړ د منځني ختیځ د راتلونکو لپاره د هلو ځلو یو برخه ګڼي. خو امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د ایران لخوا د اتمي وسلې د جوړولو احتمال او په سیمه کې د اسلامي دولت په څیر ډلو پراختیا هم د امریکا او هم د خلیج د عربي هیوادونو ګټو ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر مشاور راب میلی د خلیج عربي هیوادونو سره د واشنگتن د ژورو اړیکو او د هغو هلو ځلو ترمنځ د مقارنې لپاره چې د ایران د ګواښونو د مخنیوي لپاره ترسره کوي، رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې زه فکر نه کوم چې دې کې به کوم شک او ابهام وي چې په سیمه کې څوک د موږ ملګری دی او څوک نه دی. د امریکا ولسمشر سبا چهارشنبه د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان سره ګوري او یو ورځ وروسته د خلیج د همکاریو د شورا هیوادونو د مشرانو په غونډه کې برخه اخلي. سعودي عربستان، کویت، عربي متحد امارات، قطر، بحرین او د عمان سلطنت د دغه شورا غړي دي. د امریکا جمهور رئیس تیره میاشت یوې مجلې ته ویلي وو چې د خلیج عربي هیوادونه باید ایران د منځني ختیځ په سیمه کې شریک وګڼي. باراک اوباما د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سعودي عربستان د امریکا دوست هیواد دی کنه، ویلي وو چې دا یو پیچلې او غوټه مسأله ده، سره له دې چې د خلیج عربي هیوادونه د امریکا د جمهور رئیس دغو څرګندونو ته ورغبرګ نشول. خو شاهزاده ترکی الفیصل د سعودي عربستان د استخباراتو بخوانی مشر په یو سرخلاص لیک کې دغه څرګندونې وغندلې او دا پوښتنې هم وکړه چې د امریکا لخوا د دې په وینا د ایران پلو نیول به څه عقلانیت او حکمت ولري.
د امریکا مرستیال ولسمشر وایي هغه سیاست چې د اسرائیل حکومت خپل کړی سم سیاست نه دی او په سیمه کې د اسرائیل او فلسطین د دوو خپلواکو دولتونو د جوړولو لپاره هڅې زیانمنوي. په منځني ختیځ کې د امریکا پر نږدې متحد اسرائیل د جو بایډن دغه انتقادونه چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د لانجې د سوله ییز هواري د ملاتړ له یوې ډلې سره یې په غونډه کې کړي، بیا هغه اساسي پوښتنې راپورته کړي چې څنګه کېدای شي اسرائیل هم یو یهودي دولت وي او هم ډیموکراټیک. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر ومنله چې د اسرائیل حکومت ډیر ناامیده کړی او وایي د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ادارې اسرائیل په غلطه لار روان کړی دی. د جو بایدن څرګندونې چې پرونې په واشنگټن کې د جی سټریټ په نوم د اسرائیل او فلسطینیانو د لانجې د سوله ییز هواري د ملاتړ ډلې ته وکړې، په منځني ختیځ کې د امریکا پر دغه نږدې متحد یو غیر معمول سخت انتقاد دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا مرستیال ولسمشر په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې یو تیاره تصویر ورکړ چې هغه د دې ښکارندوی دی چې د اوباما د ادارې په پاتې موده کې په دې اړه د یو پرمختګ زیاته هیله نشي کېدی. بایدن که څه هم یادونه وکړه چې اسرائیل او فلسطینیان دواړو اعتماد ته زیان رسولی او خپل مسؤلیتونه یې نه دي پر ځای کړي، خو د هغه ښکاره انتقاد د نتنیاهو حکومت ته متوجه وو. د اژانس په وینا د بایدن دا وینا د اسرائیل په اړه هغه اساسي پوښتنې بیا راپورته کوي چې څنګه کېدای شي هغه هم یهودي او هم ډیموکراټیک دولت وي. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل د ټینګ باور لري چې په تیرو څو کلونو کې د اسرائیل د حکومت هغو اقداماتو چې په دوامداره او منظمه توګه یې د میژځایونو پراخولو، د پوستو قانوني کولو، د ځمکو لاندې کولو ته دوام ورکړی، موږ او له ټولو مهم په خپله اسرائیل په یو غلط مسیر روان کړی دی. بایدن وویل دغه سیاستونه اسرائیل د یو دولت د یو واحد دولت رامنځته کولو پر لوري مخته وړي، داسې دولت چې اسرائیلیان او فلسطینیان دواړه پکې شامل وي چې په دې صورت کې به د اسرائیل یهودان اکثریت نه وي. بایدن زیاته کړه دغه وضعیت ډیر خطرناک دی. د امریکا مرستیال ولسمشر چې په تیره مارچ میاشت کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره کتلي وویل کله چې دی له دغه سفر وروسته بیرته واشنگټن ته ستون شو ډیر ناهیلی شوی و چې په نږدې راتلونکي کې د سولې په برخه کې کوم پرمختګ وشي. خو له دې سره سره بایدن وویل دا د امریکا مسؤلیت دی چې د اسرائیل د امنیت ضمانت وکړي او هم پر هغوی د دوو خپلواکو دولتونو د رامنځته کولو هدف ته په رسیدو کې له خپله وسه سختو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه په اوس وخت کې د اسرائیل او هم د فلسطینیانو لخوا سیاسي اراده نه ویني چې دوی دې د جدي خبرو اترو بهیر مخته یوسي.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زمغاګلا ازادي راډیو ناوړی ملګری ملتونه دا مسله وڅېړله چې څنګه کېدای شي په نړۍ کې ترافیکي پیښې راکمې شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته هم په دې برخه کې وړاندیزونه وشول. تفصیل احمد شیبر اورو.
ملګرو ملتو پریکړه کړې ده چې تر 2000 میلادي کال پورې د ترافیکي پیښو د قربانیانو شمیر په نړۍ کې نیم تر شک تکړې. رویټرز اژانس څرګندوي 4 کال په نړۍ کې تر 12.5 لک ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړ کیږي او ګڼ نور په دې پیښو کې ټپیان کیږي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتو په غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامانتا پاور وویل چې د موټر چلولو پر مهال په موبایل کې د اس ام اس استول ډیر خطرناک دي. میرمن پاور زیاته کړه چې په ټولو هیوادو کې لا هم د خطر ته هغه څه پاملرنه نه ده شوې چې په کار دي. په افغانستان کې په ښارونو کې موټر چلون کې ډیر کله چې د موټر چلب ته ناست وي اس ام اس استوي یا اس ام اس لولي. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتو له سرمنشي بان کې منځخه دا غوښتنه وشوه چې یو مرستندوی صندوق جوړ کړي تر څو له هغو کسانو سره مرسته وشي چې په لارو کې د ترافیکي پیښو له قربانیانو سره لاس وړي. ملګرو ملتو په دې غونډه کې د نړۍ هیوادونه وهڅول چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره داسې اصول وضع کړي چې د پیښو مخه نور هم ونیول شي.
د برتانی ملکه به د پنځم به پورز خپل نویمه کلیزه ولمانځي. د ملکی د نویمه کلیزه د لمانځل لپاره به د تیر کلونو په څیر آتشبازینه کیږي او جشن به په کورنۍ کړای کی ولمانځل شي. په دې اړه نو جزئیات له فرشتي جلال زیول.
د الماسو دغه به ساري غمای یو سل اته قراته او چې د هند لوی وچې د اشغال پر مهال انګلیسانو ته پلاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه یې د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقوقو او عدالت جبهه په نوم وغیرې حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستان غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو دا غمی باید هند ته وسپارل شي. خو د هند لوی څارنوال مرستیال رنجیت کومار روانونی د دې هیواد سترې محکمې ته وویل چې په 19مه پیړۍ کې پر هند د انګلستانو د واکمنۍ پر مهال د پنجاب مهاراجا رنجیت سنگ د الماسو دا غمی انګلستانو ته سوغات ورکړی وو. د کوهینور الماس په 1950 میلادي کال کې انګلستان ته رسیدو سره سم د ملکه الیزابت د مور ملکه وکټوریا په تاج کې ځای پر ځای شوی. په 2002 میلادي کال کې د ملکه وکټوریا لمړنی سره د غمای د لندن په برج کې نندارې ته شودل شوی دی. د هند لوی څارنوال مرستیال محکمې ته ویلي چې کوهینور الماس انګلیسانو په غلا نه دی وړی. دا غمی رنجیت سنگ هغوی ته له خپل لوري سوغات ورکړی دی. رنجیت سنگ د سیکانو په جنگ کې د انګلستان د پاوز د مرستې د مننې لپاره دغه غمی هغوی ته ورکړی وو. د کوهینور د غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی. معاصر تاریخ یوازې دومره وایي چې دا غمی د فارس د شاهي کورنۍ و چې د افغانستان شاهي کورنۍ ته په لاس ورکړ او بیا کله چې پاچا دوست محمد خان هند ته وتښتید او پناه وغوښته دا غمی رنجیت سنگ ته ورسید. باور پر دې دی چې دا غمی نارینه وته شش ګوم نه لري. بدبختی ورته راوړي نو له دې عمله یې د انګلستان د ملکې په تاج کې شې دی. د برتانیې حکومت په 1916 میلادي کال کې هند ته د دې قیمتي غمی له ورکولو ډډه وکړه او وی ویل چې دا د انګلستانو او سیکانو د موافقې مخالف کار دی. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامیرون دا ور ویل چې د کوهینور لستنولو سره به مخالفت وکړي. ډیوډ کامیرون ویلي کوم یو شایستون کړنو بل ورځ به وګورو چې زموږ ملي موزیم تش سوی دی.
د کابل امنیې قومندانۍ وایي په نننی برید کې 28 کسان وژل شوي، 133 ټپیان دي. خو د امنیت روغتیا وزارت وایي د کابل روغتونونو ته تر 320 زیات ټپیان انتقال شوي دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس په کابل کې نننۍ حمله د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د ماتې لوی لامل بلل او په افغان سیاستوالو یې غږ کړی چې د دښمنانو په وړاندې په ګډه غږ اوچت کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به سبا سعودي عربستان ته ولاړ چې هلته به د خلیج د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي.
شربت جام دغو گنه زماد شهادت جام بل خايت قبل خلوص كي سوفت تال وركبيد محبت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول نکی د منت جا هغه نن سبا راتا مخکی مخکی کیږي نن هغه نن سبا راتا مخکی مخکی کیږي نن هغه د تن کای مینه ಹಗದ ತನ್ ಕೈ ಮಿನಿ ನಗ ಮರ ತಗೀಗಿ ನನ್ ಹಗ ನನ್ ಸಬಾಯರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಗೀಗಿ ನನ್ ಹಗ ನನ್ ಸಬಾಯರಾತ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಗೀಗಿ ನನ್ನ